آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې تر ډیره خوونکو د خپل ژوند کیسې راته کړی دي اکثرا خوونکو ل خپل ژوند د اقتصادي حالت شکایتونه کړي او له حکومت او موسوي غوښتي چې د دوی ژوند او ستونزو ته پام وکړي پر نور مسلو هم پیغامونه لرو د خبرونه دوهمه نیمایي یا د خبرونه د پای برخه د ورکشوپ ځانو د پروګرام لاندې برخه ته ځانګړې شوی خو راځي پایل د خونکو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه چې مخان هم درته زابل ولایت د مرکز قلات ښار اوسیدونکم واکن هم چې خونکو هغه څه دی چې یو معشوم تر فاجعهی پورې رسېږي معنا یعنی داسې روزي لکه یو لښته یو تاک ته یو نیات چې څنګه روزنه ورکي هغه رقم روزل کېږي نو ښوونکی ډېر بهترین او ډېر مهم دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې باید موږ د ښوونکو احترام ولرو او ښوونکو سره باید موږ ډېر څه یعنې داسې ناسته ولاړو سره ولرو او پاتې مشران ځوانان سپین ږیري علما له غو څخه مو دغه هیله ورزو ده چې د ښوونکو ژوند ته به ډیر افهم لرنه وکي زه به یو جالبه خاطره در سره شریک کوم د تیر وخت یعنی تقریبا درې څلور کال مخکې یو ښوونکی و له یو ساحې څخه چې د مکتب ته راتلی الله کن ته با تاسو باور وکي چې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل ده یعنی د پښو تک شاوخوا دوه ساعته یو نیم ساعت داسې مزل به کوي د د ماش په څولو هغه مرتي ته په ټولو به احترام علامه چې ماش داسې دی کم من دزا و چې دغه د خوراکي توکي له رسیدګي نو ستر کول نو سمانا نور نو کله دې راتلی نو بیا یو وخت کې ما ورته مال استاد ولې شرط چې یو سره یو ځای نه پیدا کوي په شهر کې وو سيږي مثلا دلته فکرې ونیسه دوه ویل په د جواب کې ولارمن چې دومره امکانات وي چې ما د دې ځای مثلا هغه کریا چې وا هغه کوم هغه چې وا ورکړې وای ما به بیا د لې سرای او کور په امیل ژوند زندگی په لاره کړو
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او سي سمي ولای ما د لوګر ولایت څخه خپل منطقه کې نظر اچو ما د خپل منطقه له حالو او ما د خونکو اکثر ژوند څه دی د ډېرې بعضی مشکلات لري دا مشکلات کورنی مشکلات مثلا دوی په خپل ماش باندې قانې نه یا مثلا په مکتب کې دوی د اکثر هغه شاګردان سره سینونه جګ وي بعضی مشکلات لري هغوی بې پروا وي یا خبر نه مني او بعض هغه استادان دي یا ښوونکي دي چې د خپل مسلک تر څنګ یعنې معلمي تر څنګ بله کومه وظیفه لري یا مثلا د خانې لري یا دکانداري لري د غو ژوند ویلې سوسی خوې درې اندازې پورې خو د کوم استادان او خونکو ژوند سي تنا هم دغه معلمي باندې کفایت کړي یا هم دا قبول کړي نو د غو ژوند ډېر په اکثر ځایو کې ډېر د سي لا دي حالت نن کوو یو یا څه ټیټ وي ځکه ډېر له اقتصادي مشکلات سره مخ وي او نسي کوي په هغو ماش باندې دوی خپل روزمره ژوند تر سره کوي اکثر معلمان داسې معلیدلې دي چې خپل ژوند په دې رقم تر مخته بیایي یعنی کومه سودا یا کوم خرڅ او مصرف چې د کور لپاره راوړي له یوه ماش نه تر بل ماشه پورې دوی قرض راوړي او په اوسني حالت کې خو ورځ په ورځ په سختېدا ده په دې چې وضعیت ګډوډ دی شاګردان اکثره نه راځي اکثره وظیفې لري اوس د غټو صنفو شاګردان نو کله چې راځیم په یوه بانه او بل بهانه استاد سره په جنجال اخته وي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته محمد شیخ زاهد هم له هلمند نوزاده زخ زمال نظر خو ښوونکو ته کوم چې درناوی یا د هغه د اعتبار وړ وګڼل شي د په جهان سوی باندې نظر نه دی ورته سوې سره کوم چې لایق او مناسب ده چې ښوونکو ته وسی هغه په جهان سوی هم نه ده سوی سید یب پنور نړی کې به خو هغه کم ارزښت چې وګورو دغه نو بیا د توجه ورته کم ده خو څنګه کرا سو افغانستان ته افغانستان کې خو به خیر شوون کې خو چې دی هغه وضعیت اقتصادي وضعیت او نور معاشره د وسیدو ځای عادت اعتبار ورکول د به خیر کم همت دي حتی وسنیا سر کې کو وس وګورو وس وخت افغانستان کې چې دی بیا شوون کې چې دی مثلا پونتون استادان لړ بهر ملک ته وتل داخل کې لور کسان وي هغه بیا کار دي نو چې دی غوته دند نور کول کیږي په واسطه او سره په خلاصو په بدلار باندې غیر مسلکي کسان په مکاتبو کې ګمارل کیږي پونتونونو کې ګمارل کیږي جالي اسناد ورته جوړي دا غټه سنځه ده دا سنه چې په هر شوون کې کې د معلم د استاد یعنی د تاثیر ستا بلکې ټول بشریت ته د معلم خیر سیږي چې خیر کار کیږي هغه مسلک زده کیږي او تخنیک زده کیږي په دې کې نو د ښوونکي رول دی په بشریت کې رول دی بلکې هر ژوندۍ شي ته نو زموږ د چاپیریال د صحت سره نیولې نو چې دغه کې موږ باید ډېره توجه وکړو د بشریت پر مختب ته توجه وسی نو زما له نظره خو کم چې معلم ته وسنی اثر کې اعتبار وس ورکول کیږي دا کم دی په ځینو هوادو کې به سیدی پوره اعتبار وي اما په ورسپات هوادو کې دا اعتبار کم دی څو چې موږ افغانستان خلک شوونکو ته په اعتبار او په د هغو ته په درناوي هغو ته په امتیازات او د هغو د معاشات په لوړولو کې دغه نه کې قائل نسی از مال نظر نو دا زموږ ستونزې نه حلېږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پتی خان قیام ملکندہار د آزادی ریډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکی لی او احترامات وړاندې کوم نو د معلم پر اړوند باندې معلم خو چې د ټولنې یو تر ټولو قدرمن شخص دی معلم باید وستایل شي معلم که هر څومره ستایل کیږي خو بیا هم په هغه اندازه لکه څومره چې معلم انرژي مصرفوي څومره چې معلم په ټولنه کې نوښت راولي څومره چې ټولنه معلم زما ژوند یا زما د انډوالانو ژوند ته تغیر ورکړی دی په هغه اندازه به موږ هم معلم ونه سو ستایلی معلم که چیرې د هېواد ملي ارزښتونو او هغه ملي احساس رسم ته ننوځي نو دی یو هېواد خوندي کولی شي ټولنه ځوانه ساتي لکه څنګه چې یو تعمیر رنګ ته اړتیا لري ټولنه هم دغسې معلم ته اړتیا لري یا په بل عبارت چې یو بزګر خپل باغ ته څنګه شخت راشي ورکوي نو معلم هم خپلې ټولنې ته داسې تربیه ورکوي ځوانان له پیسکو په ساتو نورو نه امنیو څخه راګرځوي خپل هېواد او خپل ژوند ته متوجه کوي معلم خپل وګړي او لس ویښ ساتي د پردیو پر وړاندې باندې خپل هېواد راپاروي خپل هېواد په ګټو باندې خپل هېوادوال پوه کوي نو هغه یو مقوله ده که چیرې تاسو غواړئ چې یو ولس تیارو ته بوځئ نو تاسو د علم او د تعلیم دروازې ورباندې وتړئ واقعیا نوم هم دغسې ده ځکه موږ وینو هغه هېوادونه چې په هغه کې علم او تعلیم ته توجه نه ده سوې هغه هېوادونه شاته پاتې دي او هغه هېوادونه چې معلم زیار ایستلی دي او د شکر ادا کړی دی نو هغه هېوادونه مخته تللي دي هغه هېوادونه اوس پر خپلو پښو ولاړ دي خلک یې اوسا ژوند لري آرام ژوند لري او ټول وګړي چې دي هغه په اصطلاح له خپلو اولادونو لهجې څخه داسې په اصطلاح هوسا دي هغه په تعلیم رسولي چې سنبال کړي دي او بل چې دی د یو معلم شخصي ژوند ته که په افغانستان کې وګورو دا ډېر ضعیف دی ځکه چې معاش یې کم دی د 2015 دپاره تقریبا 6000 افغانۍ یا د لیسانس دپاره 9000 افغانۍ دا یوازې د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی
زده کوونکی څنګه کولی شي چې خپل عایده ژوند برابر کړي او 15-16 کاله چې دا خوري وکړي او د بې ځایه لاړه نه شي لومړی خبره دا ده چې زده کوونکی د کلي د وطن یا نور د سی پزول خبرو ا د ذهن سپکول نه لری ساتل د زکون کې ذهن خوشاله ساتل د دل لپاره ایوا انرژي ده او دایمه خبره دا ده چې زده کوونکی ته باید مور او پلار هر نمونه ذمهواري برابره کړي چې دا کولی شي په ډاډه زړه مکتب ته هم لاړ شي، په ډاډه زړه یو څه واخلي او خپله زده کړه وکړي او بیرته راشي. دویمه مسله دا ده زده کوونکي باندې چې هغه څنګه کولی شي ځان تکړه کړي، هغه د مکتب نه بعد د ده مطالعه کول دي او د مور او پلار دا ذمهواري ده چې هغه نه پیدا پوښتنه وکړل شي چې تا نن څه په مکتب کې وښودل شول او څه درته ویلې، لږ یې موږ ته تشریح کړه. نو د مور او پلار دا ذمهواري ده چې خپل زوی د ټایم ټیبل په طریقې سره دا هر وخت سبق ته کینوي او هر وخت ده ته کوم شی ضرورت وي زمینه ورته برابره شي. نو دا په زده کوونکي ډېر ښه اغېز لري.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د هلمند ولایت د وغران د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما دغه هیله او خواهش مې دا دی چې د وغران د ولسوالۍ خدیر افغان وسیم د شرکت څخه مې دغه هیله او خواهش دا دی چې دا زموږ نیټ ډېر کمزوری دی، نیټ مو کار نه کوي، کار باندې ډېر دی. نو موږ غواړو چې موږ ته نوی خدیر راشي او یا دغه خدیر سم کار وکړي. سړکان خراب دي، اقتصادي ستونزې مو ډېرې خرابې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا څنګه هلمند ده چې له خاص له تریاکو څخه دوی بله خبره نه لري، خو دا نور ولایتونه دي چې کوم تریاک نه پکې کرل کیږي. نو هغه ولایتونه هم دا د ټوله خپله زیرات خپل کرنه په خپل مخ وړي، هیڅ وخت تریاک نه دي کرلي. نو دا دوی څونه شکایت کوي، خو هغه د غنم دي، انګور دي، مثلا پنبه ده، جوار دي، نو نور زراعت کښتونه هم شته کې څوک کوي کې نه کوي، خو نو ځان ته خبره ده. او دونه خواري او دونه زرې او لکه دوی چې کوي بلا به نو هېچا هم نه وي کړي، خو دا نور ولایتونه هم دي. کدا کدا اپین په ډېرو ولایتو کې خلاص نو په درو یا په څلورو کې به خلاص وي، نو دا دېرس ولایته بیا څه شي کوي؟ خو دا دېرس هم مثلا زراعت کوي، په زراعت کې رقم رقم ته تخمونه دي، رقم رقم ته زراعتي بوټي دي، مثلا دوی کوي او دوی استفاده ځینې کوي. نو دوی دې هم داسې وکړي، نو چې دوی دا نه کوي نو او شکایت کوي، دا خو بیا ځان ته خبر ده. بې له تریاکو کوم شی چې حرام د هغه دوی اوس خواهش کوي بیرته، او دوی محتاج دي دی دا خو نو کار نه ده. سلامونه، الله دې وکړي چې دا موږ پیغام تاسې نشي
اوریدونکو. دا وستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، او هغه کومې ستونزې چې یاد شوې هغه د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنه چې وشوي په هغو سپارښتنو باندې عمل وسي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لټ پروګرام لاندې برخې ته. د دې برخې پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو محترم اوریدن کارکون کامکارانو سلامونه ومنه، په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه. زه اختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادهباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته، نو که دا جازروي یا د خپل زما غا خبرې یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9، او بل افغان ویسیم شمیره ده 0006 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمېره بیا هم تکراروم، 0 و 0 و، 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره ده 0 و 0 6، 3 9 2 و 0 8، یعنې 0 و 1 1 2 8 9. همدارنګه 0 و 6 3 2 9 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم، تاسو ته هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. لسمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموشی ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0 98 99 1522. شمېره یو یو وایم، 0 8 9 0 9 1 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه، تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو په روغ جوړ یاستې. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي، دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووهي، 0 و 1 9 4 0 و 1 9 3 0. اخیر ته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکونکو شیاس په خیر یاست. موږ ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي، ما ته په دغه شمیره باندې ژنګو یې 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ګرانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بیست. عبدالحد تلم د هلمند ولایت څخه روجان زمي جوازیز دي تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دي. ممشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري مثال د خبر یا د خپل زمي غاوري نو د مهرباني د طریقې دي په دغه د ورسا پښمره باندې زمي سره تماس ونیسي. کله چې چار مسلمان ورور کپ پاکستان کې کپ افغانستان کې کپ ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمش د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمش سره ورور د ورساب د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې چې نادر کسوي د زمش د ورساب شمیره ده 0 8 4 5 1 2 9 0 4. شمیره ځل بیا تکراروم 0 8 4 5 1 2 9 0 4. دا د ورساب شمیره ده. ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د ورساب د طریقې زمر سره معلومات وکي او بل افغان بیسم شمیره ده 0 8 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال خبرې په دغه کړه معلومات مشترکه وروره درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې کېږي دا زده رادیو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهار در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دی که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 8 6 5 5 5 5 بل نمبر دے 0 28 903 904 پرسیش مارا ورتا افغان وای م 0 پورا 0 900 904 901 901 ماری ورتا بیا یو یو تکرارو م 0 8 3 4 5 2 4 5 0 بل نمبر دے 0 8 9 0 3 9 0 4 پرسیش مارا افغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 1 پدی ہے لچ پیغام میں نشر کیو تو بیائے بیائے نشر کی آزادی رڈیو دی وی تل دی وی پیر من نہ خو وقت نہ ود اللہ فرمان.
السلام علیکم, زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي, د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي, دا 15 کاله کیږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانونه یې سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات شته موږته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای د پاره دي موږ ته خامخا زنګ ووهي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله وسلام په احترام.
سلام علیکم, زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمدزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی که څوک د پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره د حال شریکي په دغه لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4 خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم تاسو ته ورته راځم چې څنګه تاسو په خیر الحمدلله مې ملګرم څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې چې په روان دوه نس کې نه درک شوه دا چې په سلو وې څو کالې تر وکړې نه پاتم د کار څه معلومات نه مته دې په داس مې راځم دوه هي چې تر وا بیا بیا نه هي چې په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختي تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي, د غدوتنه ماشومان دي, یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی تر اوسه معلومات نشته. که هر چاته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 5 2 2 2 او بل شمیره ده 0 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل زمنګ یو رښوې عزیز چې تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړې او په ازادۍ راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی. داسې د ودی شو اته دی شو کلو به یې په عمر کې میانه قده سړی دی, برابر ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی دی, څلور 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چاته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات څه هغه نو ته په دغه شماره زنګ وکړه. زمنګ د واتس اپ شماره د البت زما د واتس اپ شماره د چې سلیر سات اخلاص ان شاء الله چې خبر راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر اووه اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې بل اتصالات شماره ده هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنې صفر اووه اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپلو همکارانو طاهر روخان فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم سلامونه می ومنه زموږ د دې پروگرام د ملمنې لښه او خبرو سره شایسته تاسو په منځ کې ډیر خلک بلد وي د ولسی جرګې له فعالو غړو څخه و او اوس هم له رسنیو سره د افغانستان د روان وضعیت په تیره بیا د افغان ښځو د ناورین په اړه مرکې کوي. نن له آغلې شنکۍ کډوخیل سره د دې د شخصي ژوند په اړه ژغیږم. شاید تاسو ته هم معلومه نه وي چې آغلې کډوخیل په کوم ولایت پورې تړاو لري. له ولسی جرګې پرته نور څه مصروفیتونه لرلی دي. له دې مې وغوښتل چې په خپله یې درته ووایي.
مننه. اول خو ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته از ما نوم شینکی کروخیل ده او ز کابل ولایت پورې فیصله متعلق مې د دې ولایت کې یم او په دې ولایت کې پیدا شوم چې په هغه وخت کې دا مربوط ده په ګرامې ولسوالۍ کې ده په یو کلی کې چې هغه کې پیدا شوم او زما ابتدایي زده کړې همدارنګه ثانوي زده کړې دواړه په کابل کې شوې او حتی پانتون مې هم په کابل کې ویلې دي.
ابتدایي زده کړې مو په بګراموي کې کړې دي که کابل ښار کې؟
نه، کابل ښار کې زه په کارتیسی کې یو ابتدایي ښوونځی و هغه وخت په نوم د بی بی صاحبې ښوونځی و چې اوس ورته د رخشانې لیسه وایي په هغه کې ما ابتدایي کړې او بیا لیسه په رب بلخي لیسه کې مې متوسطه او علی لیسه باقی زده کړې په ربی بلخي لیسه کې کړې دي چې هغه باقی چار کې واقع دي.
او په پوهنتون کې مو کوم پوهنځی لوستی؟
اول مې په پوهنځی کې زده کړې وکړې او وروسته مې بیا په کاتب کې سیاسي ولو.
ته به م خلاص کړو او که نیمګړی پرېښود؟
زما آخري کال چې زما د ستاژ دوره وه هغه پاتې دی. بیا زه شوم لاړو پاکستان ته ولاړم. بیا ډېر څومره کلونه وروسته راغلم نو بیا مې فکر وکړو چې د طبابت لپاره ډېر ناوخته دی چې دوباره باید له سره شروع شي. یو مودې ځکه چې یو وقفه پکې ډېره طولاني وه نو بیا مې په کاتب پوهنځي کې سیاسي علوم وویل.
تر ستاژ تر مرحلې پورې چې تاسې رسېدلي وی ډېر واقعیا چې ډېر زحمت هم ایستلی تپ ټوله وایي چې ډېر سخته ده. دا بیا په نیم کې پرېښودل سخته کار دی. شاید شرایط داسې وو چې مهاجره شوی یا شاید په مهاجرت کې درته زمینه نه وه چې تپ ته دوام ورکوي. همدا یې دلیل و او که کوم بل څه؟
په هغه وخت کې چون هغه خصوصي پانتون په پاکستان کې هم نه و، هغه دولتي چې و هغوی افغانانو ته صرف 15 سیټه ورکول چې هغه عموماً د حزب اسلامي یا نورو هغو کسانو واخیستل او د خپلو کسانو د افغان محصلین تقریبا 6500 محصلین په لس کې و چې باید هغوی ته نوبت ورسیږي. نو هغه کلونه نیول هغه وخت کې متاسفانه چې پرایویټ ایجوکیشن د عالي زده کړو لپاره یا د طبابت لپاره نه و، رسوخ بیا پیدا شول چې ناوخته.
د افغانانو یو دود دی چې څوک د انجینری اول صنف ته ملاړ شي اول کال ته نو انجینری بولي، که د طب اول کال ته لاړ شي هم یو کال ولولي هغه ته ډاکټر وایي. تاسو ته څوک ډاکټر نه وایي په کورنۍ کې یا دوستانم؟
دا فکر کوم چې صرف د نارینه و منځ کې رواج دی. بالکل مالدلی کنه انجینر صاحب حکمتیار یا انجینر صاحب احمد شاه مسعود هم در رقم نه بگم انجینر او بخی ډاکټر مجددی چې هغه صرف پی سی بی ویلی وه او ما شپږ کاله ته ویلی ده په عملي کارونه م زیات کړی و، لیکن نه متا دا د کوم موقف یا مقام کې څه کار کړی هغوی ته همیشه اتلمسیان ته ووایه چې نواسی فلاني که نه نواسی موین او نمنده. زه یو وړوکی قطع کوم، کله چې موږ د اول دوره د وکالت لاړو ریاست جمهوري ته د کنزي صاحب سره ملاقات درلودو نو هغه بخش تشریفات وی چې احوال ورکول او چې څوک راغلی و یک چند نفر سیاسر آمده ما باندې شکایت رئیس جمهور د وخت هم ده چې موږ برحال وکیل خو زه فکر کوم ستاسو د تشریفاتو ټیم هم حتی نشي منلی چې وایي چې لس یا 12 نفر وکیل صاحبان راغلي دي. اما که یو وکیل مړه وي نو وایي چې نواسي وکیل صاحبان نه موږ په ټول کې موږ سیاسر ول کېږي خو هغه وکیل صاحب که نور حیات هم نه وي چون نارینه و نو د هغه نو الماسیان هم د نواسي وکیل صاحبي. متاسفانه د افغانستان کې همدغه مسله ده که تاسې هر څومره زده کړې م وکړې یا په یو ښه کورسي باندې م کار کړې تاسو هغه نه اخلي، بیا حتی هغه نوم پوره نه اخلي. کله م راسه نوم درته اخلي صاحب او جان او خان او داغم د نور لپاره د کزو لپاره نشته ده په تاسو
بل څومره کاله مهاجر وې
ډیپ زیات فکر کوم پوره مې حساب کړی نه اته لس نس کاله ما مهاجرت نه کړم
څنګه دا وروه
ښه په دا د عمر په لحاظ خو زه ډېر ځوانوم په هغه وخت کې ځواني لحاظه شاید ښه او صحت لحاظه بهتره وم زه فکر کوم چې او بل داسې موږ په انتظار کې وو د همسایه ملک پراته وو زیات فرهنګي لحاظ زیات تفاوتونه موجود نه وو یوه اندازه د افغانانو منځ کې لږ سره دغه هغه ښه وو روابط ښه وو افغانستان دومره نه وو پاشل شوی د مجاهدینو دوره یعنی د جنګ دوره متاسفانه یوه ښه دوره نه وه او شاید موږ ډېر داسې کړنې کړې وي چې د افغانستان په ګټه نه وی کوم څه د موږ د جهاد نوم ورکوو اما افغان ولس خپل منځ کې لورینه درلوده تګ راتګ یې درلوده راکړه ورکړه درلودله نو په هغه لحاظ ښه وه افغانان سره پاشل شوي نه وو یوه نوه همبستګي یو نوه یووالی موجود
زما سوال اصلا ستاسو شخصا ستاسو لپاره څنګه ونه دي وطن منظور نه دی مثلا د کلو ځینو خلکو سره چې خبرې کوو هغه دورې د مهاجرت چون د عمر د یو خاص وخت و چې هغه وخت چې عموما د دې نوي ځواني او ځواني عمر دوره خلکو ته خواږه ده چې یادیې ځینې ښه یادیې ځینې وایي ډېره سخته دوره وه په لدین نظره
خاص ما معلمدار ما خو ویني چې د عمر د په لحاظ انرژي زیاته وغه اما یو شته چې په هغه دوره کې ما از ما خو دوړو د افغان نجونو د میرمن لپاره یو مرکز ایجاد کړلو او که خورا په مغه کې مصروف وو یعنی یو فرصت وو چې کار وکړو د خپل وطنوال لپاره او د افغانو میرمن تعلیمي مرکز بنوم یا ایجاد کړو اسلام آباد کې دوست مغه یو بخش وغه زولو تر پیښور پورې اته په ځینې کمپونو کې کار شروع سو نو یو د مصروف وو ژوند مې فوق العاده مصروف وو په جسم مهاجرت کومه داسې خپل ولس سره او خدمات مو کولو کار مو کولو په هغه لحاظ خوشایند وو اما داسې مسافر وو د وطن نه لرو افغانان په ډېر بد وضعیت په بد حالت کې وو دای بل اخ داسې دردونکی هم وو نه ډېر جالبه نه وم په هر حال یو فرصت یعنی له هغه وخت نه په هغه مهاجرت وخت نه مې یو فرصت نه استفاده وکړه چې خپل وطنوالو ته کار
د ازادي رادیو د میلمنې شینکی کډوخیل خبري اوري
بیا کله برته هیوات ستانه شوي
اخه زغ په 2002 کې لمراتلم او ماشمان په 2003 کې اوسات کړه
چې کله افغانستان ته لاړې تاسو خپله د کار تجربه هم درلوده پرته ژر درته د کار پیدا شو په وطن کې
کات و د دفتر کار مخ کې شروع وو ان په دوران کې مثلا مجاهدینو حکومت هم خو د مندات طالبان مخ کې کار نه کړي البته چراغ ما کار کولو bale او مثلا مختلف دفاتر مدلول په سهولت کې کار شروع کړلو د تعلیم بخش او زیاتره فوکس ما هغه ماشومان باندې وکړل چې په اسلام د سړک د سر ماشومان هغه ماشومان چې په سړک کې مصروف دي د کاروبار دي د خپل ژوند لپاره یا تمویل لپاره کار کوي دوه اطفال لپاره درې مراکز خلاص کړل د ماشومان حق دی او مسونه ژوند لري د ماشومان سره څنګه کار وشي ځکه چې نه تنها چې دوی مثلا مسئولیت دی لري ستوري پیدا کوي بلکې دوی راتلونکي څنګه کوي اغوی سره مې ډېر زیات کار وکړ چې دا ماشومان دې ته بهته وهڅول شي چې بهته تعلیم ته مخه وکړي نو دې ماشومان سره زیات کار وکړ په درې مختلفو نقطو کې دا مرکز ایجاد شول چې د ټولنیزو کارمندانو له طریقه مو دا ماشومان مرکز ته وصل کړ چې وکړي سي د ورځې یو یا دوه ساعته په زده کړه باندې هم شروع وکړي تر څو په دوی یو شانته آماده سي بيته خوانځوي ته ولاړ شي به معرف سره هم د ټول درلود او ماشومان به تاګه ته معرف کول نو هغه یو کال یا تم یاستي یا تر دوه کال پر هغه ماشوم سي سره پاتې کېده د غم ټول مصارف هم ورکول مثلا دغه او د خوراک د صحي محافظت د تداوي د قرطاسي یعنی همکاریان کل چې دا ماشومان بیرته باید دا رقم تر پایه پورې بې سواده پاتې نه شي او دغه وخت یا د عمر باید تر تیر نه شي بیرته په درس باندې شروع کړي. یا خصوصا په زندانونو کې کار کړل ځکه د هغه کسانو چې نور هغه خپله ټولنې یا مثلا فامیلونه دوی پرېښي وو دا ښځې بیرته څنګه ژوند ته پسته امیدواره شي، دوی په هغه برخورد کې یا څنګه یو بدلون راشي د دوی لپاره زده کړې د دوی لپاره ځینې خدمات هغه کاغه شو. همدارنګه د مېرمنو ژوند په یو سوله ییز ژوند کې د ښځو سیاسي مشارکت نور مختلفو پروژکتونو باندې کار وشو په مختلفو ولایتو کې او دا زما لپاره یوه ډېره ښه تجربه وه. له ټول نه ډېره جالبه راته دا وه چې ما په دوه ولایتو کې چې یو کابل او بل پکتیا و د چټکو زده کړو په نوم باندې صنفونه مو ایجاد کړل، هغه نجونې او خصوصا ځینې الکان هم چې د طالبانو په دوره کې وخت د لاس ورکړی و له درس نه شاته پاتې شوي وو، دوی څنګه وکړه سي چې د چټکو زده کړو د پروګرام طریقه دوی وکړه سي بیرته خپل درس دوام ورکړي. او دا هم له وزارت معرف سره پروتوکول شوی چې په درې کاله کې به دا ماشومان د شپږ کالو زده کړه کوي او بیرته به دوی ومصف ته ځي. زما لپاره ټول نه دی ښه خبر و چې درې څلور کاله مخکې د مخه د موږ تقریبا څو نجونه د خصوصا د پکتیا د ولایت چې دوی له عالی و نیمه عالی ادارو نه فارغ شو، دا زما ځوان یو ښه خاطره یو ښه برخه ده.
بیا د ولسی جرګې لپاره کله مو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او ولې مو وغوښتل چې ولسی جرګې ته لاړ شي؟
ښه، که رښتیا ووایم ما خپله علاقه نه درلودله او فکر مې کاوه چې کوم کارونه کوم دروم کې بوخته وم، مصروف وم او محورازي وم، کار مې کوله مختلف ولایتو کې او پس خدا چې کارتم کوم مخته وتلل. خو یو تعداد دوستانو په دې مدرسه وهڅوله ما چې دومره علاقه باندې اسې چې خصوصا فضل لپاره کار وکړي، ولې نه تاسې یو قانون ګزار ادارې د قوانینو لارې څنګه د دوی لپاره ته کار وکړي؟ نو شاید مغه یو ښه دلیل و چې فکر مې وکړ چې واقعا چې افغانه مېرمنه څومره په ټول تاریخ کې مظلومه واقع شوې ده او دغه جنګونو اولینه قرباني هم د نجونو مېرمنې او ماشومان دي. نو خصوصا قوانین زمونږ دوباره ورباندې کار کېدل او اصلاح کېدل او نوي لیکل کېدل، ما فکر وکړ چې د دوی هغه مشروع حقونه د یو قانون ګزاري لارې څنګه دا پسله ضمانت شي یا دوی ته ځای په ځای شي چې په راتلونکي کې دا ستونزه نه وي. نو ما یو دلیل و چې زه بیا په 2015 کال کې د دوستانو په همکاري او په تشویق باندې انتخابات ته ودرېدم له کابل ولایت، خوشبختانه چې زه کامیابه هم شوم. بیا دوم ځل او دریم ځل ما درې واره په انتخابات کې ګډون کړی او درې واره خوشبختانه چې د خلکو اعتماد نه درلود او کامیابه شوی.
آیا هغه هدف چې تاسو درلود او د هغه لپاره مو ځان کاندیداو تر څه حد پورې مو ترلاسه کولای شوی؟ امکانات څومره وو او تر څه حد فکر کوئ چې بریالی وي؟
خب فکر کوم چې پارلمان ته تک او متاسفانه چې هغه معیارونه چې دی یو وکیل باید یو درلودلی هغه دومره زما په قن باندې دومره ټیټ و، دا قصدي و مطمئنا دا دوی داسې یو معیار نه و ټاکلی، مثلا زده کړه په کې معیار نه و. نو ستاسې فکر وکړئ چې تاسې ځینې همکارانو سره په عین مجلس کې ناست یې او بحث کوي، هغه چې د حق په تعریف نه دی خبر، هغه چې لوستلی نه شي، هغه په بین المللي قوانینو په داخلي قوانینو په د افغانستان په تعهداتو باندې په د نورو ملکونو په قوانینو په هېڅ باندې خبر نه وي. نو تاسو څومره کولای شئ چې په اسانۍ هغه پیسه دې ته وهڅوئ چې د ستاسو له غوښتنو نه یا د ستاسو له ارزوګان د پیسلا غوی حمایت وکي. موږ همیشه دا ډېرې ستونزې درلودلې، یو خو افغانې مېرمنې هم عین مشکل موږ درلود ځکه چې ټولو عین تجربه نه درلود. یو ښه خبر دا چې مېرمنې ټولو باسواده راتللې، او موږ یو تعداد کسانو درلوده چې تقریبا هیڅ سواد نه درلود یا دومره ټیټ سواد درلوده چې فکر کوم د قوانینو په قوانینو باندې پوهېدل یو معجزه و، نو امکان نه درلوده چې پوه شي. اسانه خبره هم دا وه چې بس په سر کې وګرځي د هغه په مقابل کې به مخالفت کوي یا منفي رایه به ورکوله. او بل داسې موږ یو والاو چې د پارلمان غړي مختلف تنظیمو په کې هم وو، خو لکه پارلمان ته پیسې یو شخص راغلی وو، یو مستقل کاندید راغلی وو، نو دلته یو ډلیز کار نه وو، انفرادي کار کېدلو. دا نو انرژي ډېر مصرفوي، مشکلات هم ډېر زیات وي، انفرادي اشخاص قانع کول هم یو لوی خبر ده. نو همدې خاطر کوم چې مې په هغه حد مې چې انتظار درلود او غوښتل مې معلومات په اندازه کار نه کېدلو، اما بیا هم فکر کوم چې بسره په دومره ستونزو بیا هم اقلا ما خپل مسؤلیت ادا کړی دی، نو د ټول پارلمان ضمانت ما نه شو کولای.
د ازادي رادیو د میلمنې شینکې کډو خیل خبري اوري.
په هر ځای کې یو جالب خاطره وی، یو قصه وی چې شاید ډیر خلک په خبر نه وي ورته جالب وي. لکه مخکې چې مودې زده کړو په برخه کې اشاره وکړه، په ولسی جرګه کې داسې کوم خاطره در په زړه کېږي؟
ولسی جرګه د خاطراتو نه ډکه یو دوره وه، خو ځینې خاطرات د باسوادانو نه وې. د کنوانسیون د اطفال د حقونو نماندر په بملنی استادو کې موږ نشو کولای چې بدلون راوړو، خو موږ به یا به تاییدول یا به نه تاییدول. نو زمونږ یو محترم وکیل صاحب چې باسواد مو او بیا وروسته یو وزارت کرسۍ ته ورسېدلو، نو هغوی هم په همدې کې هغه درلود، اعتراض درلود. بیا وروسته په دغه د اطفالو د مسؤلیت او د حقونو قانون کې هم نو یو تعداد نارینه وو ټول خبره همدا کوله چې ښه، موږ د اطفالو حقونه منو خو تعریف سره مشکل لرو. مشکل دا ده چې طفل هغه ده چې د بلوغ علائم پکې نه وي، نو طبیعي ده چې هر وکیل که ښځه ده او که هغه نر ده، د دې مرحلې نه تیر شوی دی. او د بلوغ علائم خو له 12 کلنۍ نه شاید ځینې کسانو په 11 کلنۍ کې شروع کړی وي، نو دوی لپاره بیا دا هغه نه و، دا بیا طفل نه و. خو زموږ لپاره طفل هغه و چې 13 کال نه یې پوره کړی. نو دا جناب چې بیا وروسته وزیرم شو، نو ما ورته وویل چې جناب وکیل صاحب، چې ته دومره مخالفت کوې، فکر وکړه چې دغه طفل په 14 کلنۍ کې قتل وکړ، او هغه قتل چې یو څوک په 10 کلنۍ کې کوي او هغه یو څوک چې په 14 کلنۍ کې کوي، فکر نه کوي چې دا به ډېر فرق لري، ځکه چې هغه دا 14 کلن ماشوم خو شاید هغه اراده هم نه لري، خو دا دومره فکری لحاظ، د تعلیم لحاظ، د تجربې لحاظ، د هغه لحاظ، او بل هغه تغییرات چې د په وجود کې راځي، هغه کشمکش د هورمونونو چې وي، شاید هلک په هغه نسې هغه د دغه پایله محاسبه کې یو قتل وکړي. نو فکر کوي چې د نظر په قوانینو دغه ماشوم باید اعدام شي. نو بیا دې ویل چې همدغه ماشوم باندې د اعدام حکم دی وشي، خو تطبیق کېږي دغه وخت چې د 13 کال پوره کړي. نو دا یو دا ماته ډېره جالبه وه چې د موږ باسوادو ځینې نارینه او سره دغسې یو منطق هم موجود و چې په 14 کلنۍ کې قاتل دی، باید وروسته د 13 کال نه بیا د محکمه شي. نو که د دې کس واقعا د دې جزا مستحق ده، نو بیا تطبیق ولا بالا اطلس به کوي، نو تا خو حکم په همدې 14 کلنۍ کې چې په همدغه ماشوم دغه کوم وضعیت کې قرار لري تور باندې فیصله کوي. د دغه وضعیت د محکمې په فیصله باندې هیڅ نه و تاثیر نه کوي. نو ډېرې جالبې خاطرې وې. یا مثلا دا قانون د اطفالو د حقونو د مسؤلیت قانون تر اخره پورې تصویب شو، خو بهر وره رد شو، قبل چې نه ولا دا خو هغه نه دی پوره، زموږ وکیل صاحب ځکه چې دوی قانون نه ویلې. آخر ځله ما ولا سم ما دام دا وکي او ماشم 12 کال عمر پوره شوی 12 پوره شوی او تل سنې پوره کړی کده مرتکب دی درم کی د باندې مثلا د مجازات کی کی ما ډیره درنه جزا نه ورته ورکول کی خو زمونږ په چل سیبانه کې دا یو لسته مزلګانو ټول کړی او دا قانون ردولو او دی ویل چې دا خلاف د شریعت او تاسو هغه نه ده تاسو غواړئ د جزا نه برات پیدا کی نو بار بار امر ټول چې لته خو لیکل شوی چې 12 کال چې پوره یې کوم مرتکب دی جرم چې د مجازات کیږي اما هی څه سر نه پخلاسي د لتر اخره په دې ویل چې تاسو خو نه کوئ د مجازات فی الله سي 12 کال نه به بعد هغه مجازات کیدل خو دې سر نه پخلاسولو یا زه نه پیګم دې داسې حرکت نه کول ستر اوس پورې ماته سوال دی چې ولی
د دیموکراسي په برخه کې ویل کیږي وای چې دا یو تدریجي پروسه ده وای په اکثر یو ودونو کې په اوله کې چې خلک د خپل استادو په اهمیت نه پوهیږي چې استاد یعنی څه د دوی لپاره څه ګټه رسیږي او کنه رسیږي نو په انتخاب کې ډیر سرنګ نپسي ګرځي هر څوک چې چاته چې رائے ورکړي خو کله چې پوښتنه چې د استادې انتخاب د سم استادې انتخاب د دوی په ژوند باندې اثر غورځولې شي بیا کوشش کوي چې سم خلکو ته رائے ورکړي تاسو ول چې درې ځله انتخاب شي په ولسی جرګه کې کوم تغییر ولیدو یعنی په هر ځل انتخاباتو کې تر ورتیر ځل بهتره خلک راغله لو
متاسفانه چې روسه چې ولید چې او تعداد وکیل صاحبان شته چې خپل موقف نه خورا نه ولا ګټه اخلي او دا بایسه تشویق دی او تعداد کسان نه زه فکر کوم په دې کې زیاتره باید وخت حکومت باید ملامت شي ځکه چې وکیل سیاسی مسئولیت درلود جنوبی مسئولیت خو نه درلود د خپل هغه د دریز او د فکر هغه درلود مسئولونه و چې باید بند شوی نه وای یا پایګر د قانون نه وای شوی اما د جرمی خو نه دا چې حکومت ولې دومره سستی کوله او دوی ته مثلا مشکل نه جوړاو دا د فکر کوم دی به هم هغه شي نو همدغه باعث دی شو چې یو تعداد تشویق شول چې کولای سلام دغه وضعیت ته د استفاده وکیان مکه ده چې د خپل روابط او د خپل امکانات نه پوره ګټه اخیسته او زمونږ خلک هم بیا غنه چې معصبه وکي دی او وړي توفی دی او یو مقدار لګو پیسو په بدل کې دوی یو کاسته 15 کال لپاره دا فرصت برابر کړي چې افغانستان ته او دوی ته په مستقیم دي ساده مواره سوي نو دا دی د ولست په خوي د کچې ټټواله هم باعث دي شوې
بله
دا فرصت طلب انسانان له دې فرصت استفاده وکي او متاسفانه هغوی افغانستان ته سلام آور
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته ډېر شمېر افغانان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د هغو په شمول لاړل مهاجر شول تاسو هم لاړې له وطن اوس په کاناډا کې اوسئ ژوند مو څومره تغییر شوی دی اوسنی ژوند په اړه زموږ خبرې کوته وایست ژوند څنګه دی
خب معلومدار څوک چې خپل اصلي ټاټوبی نه به ځای کېږي اول خو د یو نوي محیط سره عادت کول د خپل یو وخت غواړي خصوصا په لوی عمر کې به دا تغییر د عادت هم په ډېر اسانۍ باندې نه وي دوم داسې مثلا اډېر کم عمر کسان سي جي سي خو هغه مکاتب او نورو وګړو ته ځي او خورا مصرفيږي اما په یو مرحله د ژوند کې مسافرت خپل هم ډیر زیات جالب انوي خپل وطن نه لري ته بل داسې په افغانستان کې متاسفانه وضعیت ډاډمن نه دی خلک په ډیر یو بد وضعیت کې قرار لري که هغه د اقتصادي لحاظ دی او که د سیاسي لحاظ دی که د امنیتي لحاظ دی طالبان متاسفانه داسې کړنې وکړلې چې ځان ته صدمه ورسوله او ولست او د وطن ته په زمون کې هغه یو تعداد کسان هم چې بیرون دي متاسفانه د نورو په لمسون یې خپل هم داسې د مریض افکار خاوندان دي حتی ازمي کوشش کوي چې د افغانستان یووالي ته د افغانستان اتحاد او اتفاق ته راتلونکي ته صدمه ورسوي جالب اجنډه لري غلط تبلیغات کوي کل افغانیت باندې مني کل د افغانستان نوم نه مني زه فکر کوم دا هیڅ د افغانستان په ګټه نه دي دغه باعث دی کیږي چې د افغانستان دښمنان له دغه فرصتونو استفاده وکړي موږ لا سره تقسیم کړي الان چې موږ یو ولس یو ملت یو او د یو افغانستان لپاره کار کوو چې باید ټول افغانان مثلا دغه ته لومړیتوب ورکړي، شخصي غوښتنې یو طرف ته کیږي. نو دغه پراګنده غوښتنې او د کله کله نادرستې غوښتنې بې اتفاقي داخل د افغانستان کې د بحران چې روان دی دغه باعث دی کیږي ستاسې کار چېرته اوسیږي تاسې په آرام نه یاستئ.
څومره هیله لري چې وضعیت به بدل شي او بیرته به خپل وطن ته لاړ شي؟
امیدواره ما چې د افغان ولس په وړاندې سخت زیان ختم شي، خصوصا د افغان نجونو او مېرمنو په وړاندې حق کار پیدا کړي، حق د تمثیل پیدا کړي، حق د سفر پیدا کړي، نو که یو څه بدلون راشي په دې دریځونو کې، نو بیا همدارنګه استخبارات نور د گرفتاریان هم بس کی، ځکه چې ولس حق د انتقاد لري، حق د نظر لري. که ولس انتقاد نه کړي نو ادارات به څنګه متوجه کیږي چې دوی غلط روان دي؟ نو زه فکر کوم چې ولس نه توپک راخیستی او نه یې ټانک راخیستی، نو تیاره لري. نو بهتره وي چې هغوی سره په ژبه باندې خبرې وکړي، نه داسې مثلا استخبارات گرفتاره کړي، شکنجه یې کړي. همدغه دغه مسله که لاس واخیستی شي، زه فکر کوم چې بیا خو مبارزه خو مبارزه ده، تاسې کولی شي چې همیشه په سیاسي تفاوت ولري، مختلف سیاسي نظر ولري، په عین وطن کې هم اوسیږي. نو دغه سختر زیان نه که طالبان لاس واخیستی، فکر کوم زیات تعداد کسان به بیرته راشي خپل وطن کې. به
ډیره زیاته مننه.
مننه ستاسو څخه.
شندي گلابي لري گل گل انندي لري شندي گلابي لري سپين مختي همي يارا استاد سکمي يارا سپين مختي همي يارا استاد سکمي يارا استاد سکمي يارا شندي گلابي لري گل گل انندي لري شندي گلابي لري سپين مختي همي يارا استا د سکه مي يارا سپين مختي همي يارا استا د سکه مي يارا استا د سکه مي يارا
Are you ready?
شیرینه غزلی ربایی دا فرد شایره گلگل اننگی لده شند گلابی لده گلگل اننگی لده شند گلابی لده سپین مختی غمه لارا ایستا دسا کمه لارا سپین مختی غمه لارا ستا دسا کمه لارا ستا دسا کمه لارا Rasha, rasha, dil da rasha, gul gul anandi lari.